دلی شي د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې موزه اجمل ان هر کله کوم وخت په افغانستان کې د سهار لس بجې شوي زموږ خبرونه هر ورځ سهار له و بجو نه د مخام تر و بجو پورې په منځنۍ صفه دول شپګ نوي اوریدل شي نن د کوچنی اختر لومړی ورځ ده یو ار بیا د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته د ازادي رادیو د ټولو همکارانو په نمائندګۍ باندې د اختر مبارکي وایم پهل خبرونه کو په مخړې د دې سات خبرونه ده افغان ولسمشر د اختر په مناسبت په یو خبر کړي پیغام کې وزل بیا په دې ټینګار کړی چې د سولې ورده غو پر مخ پرانیسته چې سولې غواړي د ایران ولسمشر وایي د افغانستان له حکومت څخه بشپړ ملاتړ د ایران د دولت د پالیسۍ بنسټ دی د سعودي عربستان پاچا ژمنه کړې چې د غو پر ضد به ځوابي اقدامات وکړي چې د هواد ځوانان به لاري کړي پام وکړئ بشپړ خبرونه ته نن په افغانستان او ډیرو اسلامي هیوادونو کې د کوچنی اختر لومړی ورځ لمانځل کیږي افغان ولسمشر اشرف غنی د اختر په مناسبت په یو خبر کړي ویډیوي پیغام کې وزل بیا په دې ټینګار وکړ چې د سولې ورده هغه پر مخ پرانیسته چې سولې غواړي او هغه چې له سولې ډډه کوي عواقب به یې ورته ګران پریوسی ولسمشر غنی د غراز ویل چې سولې یو ملي او دینی وجیبه ده او پر حکومت سربیره د ټولنې ټول کښونه دینی عالمان قومي مشران مدني ټولنې او خزي باید هڅه وکړي چې د هدف تر لاسه شي په نهال کې د افغانستان د کورنوي شر وزارت وایي په ټول هیواد کې د اختر د شپو ورځو لپاره بشپړ امنیتي تدابیر نیول شوی په کابل کې د ازادي رادیو خبريالان وایي چې نن د کابل ښار په واټونو او میله ځایونو کې د امنیتي ځواکونو شمیر زیات لیدل کېده او ځای پر ځای خلک تلاشي کېدل افغانان په داسې حال کې سګ اختر لمانځي چې د روژې میاشت په دې هیواد کې د ناکراریو بریدونو او مرګ ژوبلو شاهده وه د ایران ولسمشر وایي د افغانستان له حکومت څخه بشپړ ملاتړ د ایران د دولت یو اساسي پالیسي ده د ایرنا خبري اژانس خبر له مخې حسن روحاني د سرګندونې پرون د کوچنی اختر په مناسبت له افغان ولسمشر سره په ټلیفوني خبرو کې کړي د خبر له مخې روحاني په دې خبرو کې ټینګار کړی چې تورریستي او افراطي ډلوې نه یوازې دوست او ګوندي هیواد افغانستان بلکې ټولې سیمې ته ګواښ پیښ کړي روحاني په افغانستان کې په تورریستي بریدونو کې د بیګونا کسانو پر وژلو د خوښنې ترڅنګ هیله څرګنده کړه چې د افغانستان حکومت او د دې هیواد ګلیبا د ترهګرو ډلو په وړاندې مبارزه کې بریالي شي هغه د غراز ویل چې د ایران اسلامي جمهوریت د تجمن دي چې د تهران او کابل ترمنځ اړیکو ته پراختیا ورکړي او د دواړو هیوادونو ترمنځ د ګډ اقتصادي کمیسون فعال کول هم په دې برخه کې مهم رول ولوبوي د دې کمیسون پر جوړیدو ایران ته د افغان ولسمشر د روسي سفر په ترڅ کې چې د چابهار د بندر د پراختیا په هدف تر سره کړی وو دواړو لورو موافقه وکړه افغان ولسمشر ویلي چې چابهار بندر به د پانګونې ترانسپورت او ترانزیت په برخو کې د کابل او تهران ترمنځ همکاري پراخه کړي ټاکل شوی چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د سکاټلند لوبډلې سره خپلې ورځنۍ 500 لوبه وکړي د کرکټ بورډ وایان فرهاد هوتک ساده رډیو ته ویل چې د کرکټ ملي لوبډله د غسیالو لپاره پوره چمتووالی لري د نوموړي په خبره د افغانستان او سکاټلند د لوبډلو ترمنځ یو ورځنۍ نړیواله لوبه وړ مورز د ورخ لامل لغوه شو دا د ازادي رادیو ده د سعودي عربستان پاچا سلمان ژمنه کړې چې د هغه پر ضد به ثوابي اقدامات وکړي چې د دې هیواد ځوانانې بیلاری کړي نو مولي دا سرګندونه وروسته لاغه کوي چې سعودي کې د دوشنبه په مخام 3/14 وشوي یو ولدې 14 د مسلمانانو په سپیشل خار مدینه کې د نبوي جمعات پر ساتونکو وشو د اختر په مناسبت د سعودي پاچا په یو پیغام کې راغلي چې هوا دی په بشپړ توګه د تشمن دي سعودي هغه کسانو په وړاندې سخت ثواب وایي چې د پوینه د دې هوا د ځوانانو ذهنونه او نظرونه بیلاری کوي په مدینه کې 14 چې څلور پولیسو وشل پنړی کې د وټلو اسلامي سیرو پراخ انتقادونه راپورته کړل تر اوسه هیڅ ډلې د دې بریدونو مسولیت پر غاړه نه دی اخیستی خو ګڼ څارونکو پر دې باور دي چې دا بریدونه به د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش کړې وي د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو مشر دا خپل پر اسلام برید بللې ملګری ملتونه وایي ویشیه ملیشه ډلې چې په فلوجه کې د عراق د پوسټر څنګه جګړه کې برخه اخیستي خای شاوخوا 900 ملکیان سړي ولکان برم تکړي او شاوخوا 500 تور به وشل وي د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنر سید راد الحسین پرنول چې د ملکیان تیر میاشل دي خارج وګړي سنیان دي د اسلامي دولت ډلې د استول لپاره د جګړې په چریان کې نیول شوی حسین په خبره کې بیان کول چې دغه شاوخوا 900 ولسی وګړو چې د سقلاوی د کلی وسیدونکو دي برخلیک تر اوسه نه دي سرګن هغه ول د شاوخوا شپک سو درې سل سړی او هلکانو نومونو لیست برابر شوی چې تری تم دی او هم د نه څلوي خنورو کسانو چې ګمان کیږي د کتایب حزب الله په توقيف کې په ډلې زتو کې اعدام شوی او یا هم خای په شکنجه کې مړ شوی. حسین زیات کړه قومي وشان وایي چې شاوخوا 200 نور کسان هم رګ دي چې نمونه تر اوسه نه دي لیکل شوی. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنر د غراز ویل چې د بچ چلن پاړې داسې ریپورتونه ترلاسه کړي چې ویل شوی یو شمیر کسانو ته ډوډۍ او بنه دي ورکړل شوی او هل شوی د بول شوی واندا چې یو شمیر بندیانو سرونه هم پرې شوی. فلوجه د بغداد په 50 کیلومتره کې ده د جون په ورستوي کې بیرته لدای شوونه ول شو. اخو د عراق د کورنوي چارو وزیر وای خپل استفای د هیواد صدر اعظم ته وړاندې کړي. نو موړي په بغداد کې لاغه خونړي بری درسته استفا ورکوي چې د 2003 میلادي کال راځي د غلطه تر ټولو مرګونی چاودنه بلل کیږي. محمد قبان پرون ویل د دم رستيال بد د چاري سمبالوي د دې استفا هغه محل رسمي کیدای شي چې صدر اعظم حیدر علی بادی تایید کړی. د مګړې په دې اړه د عبادی دفتر کوم تفسیر نه ده کړی. د عراق د کورنوي چارو وزیر په داسې حال کې استفا کوي چې د عراق د روغتیا وزیر وای د جولای د 3 نیټې په 14 کې د وشل شو کسانو شمیر 250 تنو ته ورسید. د اسلامي دولت وسلواله ډلې د عائشه دی برید مسولیت پر غاړه اخیستې. حکومت له دې چاودنې وروسته درې ورځې ماته اعلان کړی دی. د ایتالیا ساحلی ساتونکو وای د سې شنبه پورسې د مدیترانی د سیسلی پتنګی کې ل وړو ربړی کې خته او د لرګیو لوی بیړی څلو نیم زره کډوال شخورلې. د کډوال نړیوال سازمان وای په یو ورځ د ګڼ شمیر کډوال پر هغه وښ په تزر نور نه قانون کډوال ورزیاد شول چې د دې کال د پایل راهسي د سمندر لاري ایتالیا ته رسیدلې. د ډیریا له لیبیا څخه ایتالیا ته ورغلی. ولکه چې د 2015 کال په مقایسه په همدې موده کې د ایتالیا ته سکل د رسیدلو کډوالو شمیر یو څه کم شوی. خو د کډوالو د مرګ شمیر د تیر کال په مقایسه لوړ شوی. تیرونه د وی کیختې په لندنې برخه کې د لسو خزو مړی ومندل شول. د ایتالیا ساحلی ساتونکو وای دوی تر ډیر شو زیات د شغورنې عملیات کړي چې دوی خپلې کیختې د ایتالیا د سمندري ځواکونو بیړۍ او هغه نورې کیختې چې د اروپای ټولند سرحدي ادارې او د بشري حقوقو ادارو پورې اړوندې پکې کارول شوې دي. ملګر ملتونو تیرونه ول د 2014 میلادي کال راهیسې په وبو کې تر لږ زرو زیات کډوال لمنځتللی چې په دې کې هغه 2800 کډوال هم شامل دي چې د روان کال د پایل راهیسې تر اوسه د مدیترانی په وبو کې ډوب شوې دي. او د برتانیا د کورنوي چارو وزیر تیریس همه د محافظه کار غوند د مشر یو د صدر اعظم د څوکۍ لپاره د انتخاباتو لمړنۍ دوار وګټه. هغه د خپل غوند د پارلمان د 2399 غړو څخه 115 رای وګټلې. د انرژي وزیر اندریا لینسوم د شپږ شپته رای په خپل ول سره دوهم ځای ونیو او د عدلي وزیر اتسلوي ختم ځای تر لاسه کړ. دا خبرونه دوستانو خبرونه مول ازاده رادیو نو اوریدل. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار لوو بجو پیلېږي او د ماخام تروو بجو پوري په منځنۍ صفه دول شپګنوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په ګڼو خارونو کې د ازاده رادیو خبرونه د اف ام په 3.5 خبريږي. ک انټرنیټ تر سرسیا لري بیا نو چهار چیرې کولای شي زموږ دا ویب پاڼې لري. زموږ خبرونه په مستقیمه توګه واوري ازادي رادیو ډاٹ کام مو دا ویب پاڼې پاته ده. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه مطالبه لرو. و بهرې چې ناتو وی تر څو چې افغان ځواکونه په خپل پخو نوې درېدلې او د خپل هواد د امنیت چارې نوې سمبالې کړي دوی به د افغانستان سره خپل پوځي همکاري ته دوام ورکړي. په یو بل رپورت کې مولدي خبر کو چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار هیله مند چې د افغانستان لپاره په جوړیدونکي ورسا غونډه کې به نړیوالو ته د تروریزم د زالو په نخښه کولو په برخه کې قناعت ورکړي. د افغانستان د څلورو سویل لویدیځو ولایتونو والیانو د کمکی اختر په مناسبت د افغان حکومت پر وسلوالو مخالفینو د سولې او روغې جوړې حق کړي. د افغانستان د هوا پیژندنې او ملکی هوایي چلند اداروي تر دوو راتلونکو کلونو پورې به داسې تخنیکي سیستم جوړ کړي چې له طبیعي پیښو په وړاندې خبرداری ورکولی شي. که وخت اوسې نور رپورټونه به هم ولرو. هڅه به وکړو چې د اختر په مناسبت هم له یو شمېر سیمو څخه درته تازه حال وړاندې کړو. له موږ سره اوسئ. د ناتو د سرمشریزي په درشل کې د دې سازمان وړپولو چارواکو یو ځل بیا په دې ټینګار کړی چې له افغانستان سره خپل مرسته تراو دوام ورکړي چې خپل امنیتي ځواکونه په خو ودرېږي او د هیواد امنیتي چارې په خپل سمبال کړي. نوریاس نوری په دې اړه ریپورت لري.
د ناتو یو لوړ رتبه چارواکی وایي د پولند په پلازمینه وارسا کې د ناتو په سرمشریزه کې به د افغانستان په اړه په دریو مهمو مسایلو خبرې وشي. ټاکل شوی ده چې دغه سرمشریزه د راتلونکي جمعې او شنبې په ورځو په وارسا کې جوړه شي. دغه سرمشریزه ته افغان ولسمشر اشرف غنی او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله هم بلل شوي دي. په افغانستان کې د ناتو ملکی استازی اسماعیل ارماز وایي تمه ده چې د ناتو غړي او شریکان د افغانستان په اړه درې مهمې پریکړې وکړي. د یو بل کال لپاره د ناتو د قاطع ملاتړ د ماموریت غځېدل، د افغان امنیتي ځواکونو مالي تمویل، او د ناتو او کابل ترمنځ د شراکت پیاوړي کول. د افغانستان حکومت هم دغه سرمشریزه د افغانستان لپاره مهمه بولي او ویلي دي چې د خپلو غوښتنو د وړاندې کولو تر څنګ به هڅه وکړي چې د ناتو د غړو هیوادونو مشرانو ته دا واضح کړي چې په افغانستان کې روانه جګړه یوازې د دې هیواد جګړه نه ده، بلکې هغه سیمه ییز او نړیوال اړخونه لري. د ناتو د سرمشریزه په درشل کې د سازمان سرمنشي ینس ستولتنبرګ د تېرې دوشنبې په ورځ وویل چې افغانستان به د دغه سرمشریزه د اجنډا په سر کې وي، او زیاته کړه چې ناتو به د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې ملاتړ او هغوی ته د سلا ورکولو ماموریت ته تر هغو دوام ورکړي چې د دغو ځواکونو وړتیاوې زیاتې شي او وکولی شي په خپل هیواد امن کړي. د ناتو یو شمېر چارواکي او کارپوهان وایي چې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې پروګرام به د 2018 میلادي کال تر پایه دوام وکړي، او ناتو به په افغانستان کې د 9000 سرتیرو د پاتې کېدو غوښتنه وکړي. تر اوسه امریکا په دې اړه چې څه شمېر سرتیري په 2018 کال په افغانستان کې پرېږدي پرېکړه نه ده کړې، خو د پاتې کېدونکو احتمالي 9000 سرتیرو په ډله کې به د دې هېواد د سرتیرو شمېر 15500 وي. د سټایس اند سټرایپس خبرونه په وینا د افغانستان امنیتي وضعیت په پام سره چې وسلوالو طالبانو او نورو ډلو حملو ته زور ورکړی، یو شمیر کارپوهان د دغو ډلو په وړاندې مبارزه کې د افغانستان له حکومت سره د دوامدارو مرستو پر اړتیا تاکید کوي. تیو فارل چې د لندن په کینګ کالج کې د جګړو د مطالعاتو استاد دی وایي د ناتو د هوایي ځواک او ځانګړو ځواکونو په ګډون د دې سازمان د دوامدار ملاتړ پرته به افغان امنیتي ځواکونه په جنوب او ختیځ کې بشپړ ولایتونه یو په بل پسې له لاسه ورکړي. د هغه په وینا که د سولې د خبرو څرک ونه لګیږي او که د طالبانو د بریالیتوب مخه ونیول شي، ناتو به د ډیرو نورو کلونو لپاره له افغانستان سره خپلو مالي مرستو او پوځي ملاتړ ته دوام ورکوي.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار هیله من دی چې د افغانستان لپاره په جوړیدونکي وارسا غونډه کې به نړیوالو ته د ترهګرۍ د زالو پر نښه کولو برخه کې قناعت ورکړي. محمد حنیف اتمر چې وړ مورځې په کابل کې د وارسا د جوړیدونکي غونډې په اړه خبریالانو ته څرګندونې کولې ټینګار وکړ چې افغان لوری به په دغه غونډه کې د پاکستان پر رول حمله نړیوالو سره وقع کیږي. یوسف خان زدران په دې اړه له کابل تفصیل لري.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر وایي چې افغان لوری د ورسا په غونډه کې نه یوازې د افغانستان لپاره په مرستو غږیږي، بلکې نړیوال ټولنې ته به د تروریزم سره د مبارزې په ډول هم خبرې وکړي. ښاغلی اتمر چې د دوشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته خبرې کولې وویل د ورسا په غونډه کې به افغان پلاوی روښانه کړي چې د سیمې ځینې هیوادونه باید د ثبات په خاطر په خپلو پالیسیو بیا غور وکړي.
اگر قرار باشه راجع به تروریسم گپ بزنیم،
دی وی کټکل شی وی چې د تروریسم په اړه خبرې وکړو یا په سیمه او د افغان په وړاندې تروریستي جنگ سړل کیږي، ناممکن ده چې د پاکستان رول ته اشاره ونی شي. اصلا دا جنگ د پاکستان اردو لورو لپاره توجیه نه لري.
اردوی پاکستان
د افغانستان لپاره په نظامي او نورو برخو کې د مرستو لپاره د وارسا غونډه راتلونکې اونۍ په پولینډ کې جوړیږي چې د ښاغلي اتمر په وینا ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله پکې د افغانستان په استازیتوب ګډون کوي. د ملي امنیت سلاکار ښاغلی اتمر هیله من دی چې نړیواله ټولنه به د افغانستان سره هر کال د 5 میلیارد ډالر مرستو تر څنګ د افغان هوایي ځواک پیاوړتیا لپاره هم مرستې اعلان کړي. ښاغلی اتمر وایي دا کانفرنس به د افغانستان او نړۍ ترمنځ د مرستو یو نوی باب پرانیزي. د وی دا کانفرنس به د توریزم سره د مبارزې په برخه کې له لاسته راوړنو ډک وي، او هیله ده چې دا به د افغانستان او نړۍ ترمنځ یو ارزښتناک ګام وي. لدی وړاندې په 2012 کال کې نړیوال ټولنې د شیکاګو په غونډه کې د افغانستان سره د 5 کلونو لپاره د مرستو ژمنې او له نړیوالو ځواکونو څخه افغان ځواکونو ته د انتقال په پروسه خبرې کړې وې. د ملي امنیت سلاکار وایي چې د روسیې، چین او هندوستان په څیر هیوادونه له افغانستان سره د ګډ دښمن ځپلو پر اساس مرستې کوي، او هیله من دی چې د سیمې ځینې نور هیوادونه هم د هغې زیان ته په کتو د تروریزم د ملاتړ پر ځای مبارزې ته زړه ښه کړي.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. زموږ خپرونې هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ څپه 12.6 نوي په ټول افغانستان کې اورېدلی شئ. اوس په ملاتړو کابل ته ولسمشر اشرف غنی نن د ارګ په جامع جمعات کې د اختر المنزدا کړی دی او وروستي څرګندونې کړې دي. همدا اوس را سره رحمت الله افغان د تلیفون په تماس کې دی. افغان صاحب، نور به لتانه و اروپا دی اړه
بلې عام صاحب د اختر المنزه د کولو نو وروسته چې لوړپوړي دولتي چارواکو او مشرانو د ولسي جرګې همدارنګه د مشرانو جرګې غړیو پکې ګډون کړی و په ارګ کې د کوچني اختر المنزه ادا کړ. د المنزه د کولو نو وروسته افغان ولسمشر محمد اشرف غني دوی ته وینا شروع کړه. دا وینا اوس هم روانه ده. په وینا کې مهم ټکي دا و د تل په څیر یو ځل بیا په سوال مخالفانو غږ وکړ چې دوی د سولې تغاله کې دي. همدارنګه وویل چې موږ هغه څوک چې راسره جنګ کې په وړاندې جګړې ته چمتو وي د موږ غېږ ډېره پراخه ده. دا همدارنګه وویل کله چې وایي هره ورځ ماته د سربازانو یا د سرتیرو د وژنې ارقام را ځي، له زړه نه مې ویل خدای خبرې. دوی همدارنګه بیا ټینګار وکړ چې موږ په مخ روان یو، موږ ولس ته راتلونکي غواړو، راینده ورته غواړو. همدارنګه ځینې د اقتصادي پروژو ته مې یادونه وکړله. د سلما بند نمونې په توګه یاد کړي چې د سلما بند کې اوس په میلیونونو ټنه مکعبه اوبه ذخیره شوي دي. همدارنګه نور اقتصادي پروژې لکه شبانه تر بامیانو پورې د برېښنا د لیږ د یادونه یې وکړه چې دغه وسوال مخالفان یا د افغانستان دښمنان غواړي چې داسې اقتصادي پروژو مخه ونیسي، خو موږ به یې په وړاندې باندې ټینګ ولاړ یو. ولسمشر غني اوس هم خپل وینا کې هغه وروستي جزئیات چې د وینا په اړه مې تاسو ته او همدارنګه اوریدونکو ته وړاندې کړل. بلې هم صاحب،
ډېره زیاته مننه کوم. موږ به وروسته بیا هم له تاسو سره په تماس کې یو او د ولسمشر د نننې څرګندونو او همدارنګه په کابل او د افغانستان په نور ولایتونو کې د اختر د روان وضعیت په اړه به له تاسو حال اخلو. مننه درنه کوم. اوس هم راځو د کابل د څو تنو خاریانو څرګندونو ته و به ورشي دوی د اختر په اړه څه وایي.
عبدالرحمن زاده ما زه اختر المنزه ته راغلی یم. لمونځ ښه به تېر شو. ټول افغانان ته، ټول مسلمانان ته اختر مبارکي وایم. او غواړو چې افغانستان کې صلح راشي، آرامي راشي او خوشحالي غواړو ټول هېوادوالو. دولت نه غوښتنه لرو چې آرامي راوړي او د هغه انتحاریانو د نور بمونه چې الوزي دا ونه خلک ډېرې لیدل دي. ټول خلک روان دي اروپا خواته. دغه امنیت باید ونیسي.
مونږ هم ښه ادا کړو شزرک پر هغه کې مسجد کې او ښه په امنیت کې وو. هغه داسې کراره کراره چې داسې هغه راشي او امن کې ښه په امن کې مونږ وکړه. ښه امن نیول سوی وو، ولې تعبیر خو ښه نیول سوی وو د هغه لپاره، د اختر لمانځه لپاره.
ما نوم غلام سخی دی. دا اختر مې ډېر ښه په مزه باندې، ښه په خوند او په مزه باندې د شریعت په اصولو برابر به موږ اختر مونځو او وشو او خلاصه د ټولو مسلمانانو دا روجې قبول کړي، مونځونه دې قبول کړي. نور تعتونه عبادت او امنیت بالکل فوق العاده. د خلکو نه مې دا غوښتنه راغله چې خدای په فضل خدای دې رحم وکړي او دغه اتفاق پکې په دوی کې پیدا شي. دوست او دښمن منځ کې فرق وکړي شي، چې څوک دښمني دښمني وګڼي او څوک دوستي او دوستي وګڼي. نو هغه ته هم الله تعالی هدایت دی نیکي وکړي، هغه دې خدای سمې لارې ته برابر کړي او نور دې الله تعالی دې د افغانستان په خاور باندې امن امان راولي. دا مسلمان کشي دې ورکه شي، خدای پاک دا هغه ته هدایت وکړي. دا ټول مسلمان دي، یو هم په افغانستان کې کافر نه.
من سنن په خیر سره ادا شو د شردار په جامع جماعت کې د ډېر امنیت تامین او ډېر په سیمانه فضا کې خدای دې وکړي چې تل هم د امنیت اوسېږي او خپل خلک په آزاد شکل باندې په ښه سره سره په خوا باندې خپل عبادت او طاعت ادا کړي. او د مال خان ټولو وطندارانو ته د کوچني اختر مبارکي وایم. السلام.
دوستانو، د کابل د یو شمیر خاریانو څرګندونه وی چې زموږ خبريال ورسره د اختر تلمنځ وروسته خبرې کړې وي. ته زموږ غږله ازادي رادیو ناوړي. د افغانستان د هوا پیژندنې او ملکی هوایي چلند اداره وایي تر دوو راتلونکو کلونو پورې به داسې تخنیکي سیستم جوړ کړي چې له طبیعي پیښو وړاندې به خبرداري ورکوي. یوسف خان صدران په دې اړه ریپورت لري.
د افغانستان د هوایي چلن اداره وایي چې د رایمز په نوم د سیمې هیوادونو په غونډه کې چې د رواني میلادي میاشتې په لومړۍ نیټه تایلنډ کې جوړه شوې وه، له طبیعي پیښو څخه د مخه د خبرداري په سیستم ټینګار وشو. د دې ادارې د پلان او پالیسۍ مرستیال محمد قاسم وفایزاده چې په سیمه کې د طبیعي پیښو څخه وړاندې د خبرداري سیستم د پیاوړتیا په اتمه غونډه کې یې د افغانستان په استازیتوب ګډون کړی، وایي افغانستان به تر دوه راتلونکو کلونو پورې د طبیعي پیښو د وړاندینې سیستم ولري. ښاغلي وفایزاده د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې وار د مخه د وړاندینې سیستم په نسبېدو سره به په افغانستان کې د طبیعي پیښو څخه د اوښتونکو احتمالي زیانونو کچه راکمه شي. دی وایي د دوه کلونو په موده کې موږ په دې توانیږو چې د وپیژندنې، سیلابونو او نورو طبیعي پیښو وړاندوینه په دقیق ډول ترسره کړو، او په ورته وخت کې به وتوانیږو چې جی ټی ایس ایم ته خپل راپور ورکړو چې دا په حقیقت کې د افغانستان له لورې په سیمه ییز سرکټ کې د معلوماتو اړوند تشدد ډکولو یوه برخه ده. هغه وایي چې افغانستان د وپیژندنې سیستم د پراختیا نقشه جوړه کړي او ډېر ژر به په بېلابېلو ولایتونو کې د طبیعي پیښو د وړاندوینې سیستم نصب کړي. آسیایي هیوادونه په 2004 میلادي کال کې د هند په اقیانوس کې د سونامي طوفان پیښېدو وروسته په 2005 کال کې د یوې ګډې شورا په جوړېدو سلاح شوي تر څو په سیمه کې د طبیعي پیښو څخه د اوښتونکو زیانونو کمېدو لپاره هڅې وکړي. افغانستان په دغو غونډو کې د څارونکي پایس برخه اخلي، خو وایي چې په وروستۍ دغه غونډه کې یې د بشپړ غړیتوب اخیستو وړاندیز هم کړی دی. په افغانستان کې د طوفانونو، برف کوچونو، سیلابونو، بارانونو او نورو یو ناڅاپه طبیعي پیښو څخه هر کال ډېر خلک زیانمنېږي. له دې سره د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې ادارې مرستیال محمد اسلم سیاس وایي چې د نوي سیستم نصبول به په هیواد کې د طبیعي پیښو څخه د اوښتونکو زیانونو کچه کمه او زیان لیدونکو سیمو ته به د دوی د مرستو رسولو چارې منظمې کړي. دی وایي دا وړاندوینې همکاره په تېره بیا پیښو ته د رسېدو ادارې ته توان ورکوي چې خلک ژر خبر او په جریان کې واچوي، چې په دې سره به د یوې پیښې له احتمالي خطراتو څخه مخنیوی وشي. د سیاس په وینا په افغانستان کې تر اوسه د وړاندوینې پرمختللی سیستم نشته، او له همدې امله هر کال د طبیعي پیښو له امله د مالي او ځاني زیانونو کچه زیاته وي. له دې سره د ملکي هوایي چلن اداره وایي چې دوی د تېر کال رئیسې د هوا پیژندنې په ریاست کې د سیستمونو په نوي کېدو، مسلکي او تخنیکي ظرفیت په جوړېدو کار پیل
کړی دی. دوستانو، زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اوري. اوس هم د سیمې او نړۍ مسلو ته ورځو. په دې برخه کې به یو رپورټ راواخلو. ویل کېږي چې تونس په منځني ختیځ کې یوازینۍ ډیموکراسي ده چې د عربو له پسرلي روغ راووت، خو په عین حال کې دا هیواد په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت د وسله والو ډلې لپاره د بهرنیو جنګیالیو د پام وړ برابرونکی دی. په دې اړه د ازادي رادیو د خبری څانګې یو رپورټ تر لنډې خبرتیا وروسته خپرېږي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
د تونس بن کردان خارګوټي اوسیدونکو چې د دې هیواد په جنوب ختیځ کې په یو دخته کې پروت دی، له داعش سره پر خپلې جګړې ویاړ کوي، خو دغلته وروستي بریدونه د تونس لپاره د خبرداري غږو. دا مارچ په میاشت کې د داعش وسلوالو په دې ښار کې پر امنیتي ځواکونو برید وکړ، او مخکې له دې چې ماتې وخوري او 450 وسلوالې ووژل شي، 12 تونسي امنیتي سرتیري ووژل. تونس په منځني ختیځ کې یوازینۍ ډیموکراسي ده چې د عربو د پسرلي له پاڅونونو روغ راووت، خو دا هیواد د هغه هیوادونو په ډله کې تر ټولو ډیر څرګند دی چې په عراق او سوریه کې یادبه د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې سره یو ځای شوي دي. د سوفان ګروپ په نوم یو استخباراتي اداره وایي د 6000 په شاوخوا کې تونسیان د اسلامي دولت له لیکو سره یوځای شوي. د دې کسانو په سلو کې 15 د بن کردان له سیمې څخه دي. د بن کردان د بریدګرو په شمول یو شمېر له دې کسانو څخه په لیبیا کې روزل شوي، چیرې چې و پراخه سیمه د حکومت له واکه وتلې ده. د تونس حکومت اوس هڅه کوي چې امنیتي تدابیر زیات او د اسلامي دولت له وسلوالو ډلې سره د تونسیانو د یوځای کېدو مخه ونیسي. د تونس په شمال ختیځ کې د یو پراته خارګوټي اوسیدونکي اولفا حمرونی د 15 اولادونو یوه مجرده مور ده چې دوه لوڼې یې له داعش سره یوځای شوي. هغه وایي کله چې په تیر جون کې د تونس په یو تفریحي سیمه کې د بریدونو خبر واورید، نو دعا یې کوله چې خدای دې وکړي د دې لوڼې په بریدګرو کې نه وي، په ځانګړې توګه ځوانه هغه چې حمره نومیږي. اولفا حمرونی وایي ما هیله لرله او دعا مې کوله چې خدای دې وکړي زما لور په بریدګرو کې نه وي. که چیرې هغه داسې برید کوي، نو خدای دې وکړي چې بهر په لیبیا او یا سوریه کې وي، نه په تونس کې، ځکه زه به ډېرې ځورېدلې وای که چیرې مې تر برید وروسته خپله لور ټوټې ټوټې لیدلې وای. نوموړي وایي څلور کاله مخکې هغه ډېره خوښه وه چې حمره چې اوس 12 کلنه ده او غفران چې 13 کلنه ده، د دوی کور ته نږدې یوې دیني مدرسې ته ورتللې. دوی دغلته له یاغي پیغلوټو په سختو پرېزګارو مسلمانانو بدل شوي. مخونه یې په تورو لپټو پټ کړل او له خپلو کشرو خویندو یې هم غوښتل چې ښوونځی پرېږدي او له دوی سره یوځای شي. ورو ورو الفا همرونی پوه شوه چې خپلې لوڼې یې له واکه وتلې. نوموړي په 2014 میلادي کال کې له خپلو بچیانو سره لیبیا ته واوښته څو هلته کار پیدا کړي. په لومړي قدم کې دغلته غفران نادرکه شوه او له داعش سره یوځای شوه. نوموړي بیرته تونس ته راغله او خپل بله لور همراه یې پولیسو ته وسپارله. خو څه موده وروسته هغه خوشې شوه او په لیبیا کې له خپلې خور سره یوځای شوه. اوس دا دواړه نجونې په لیبیا کې د داعش ضد ځواکونو لخوا نیول شوي او بندیانې دي. مورې وایي وخت نا وخت ورسره په ټیلیفون خبرې کوي. همرونی په دې اړه چې دوه لوڼې له داعش سره یوځای شوي آزادانه غږیږي او وایي هغوی چې دا ډول خبرې پټوي په حقیقت کې د خپلو اولادونو ساتنه نه کوي بلکې نورې هم په ستونزو کې ښکېلوي. خدای وایي استثنا ده. په تونس کې ډېر نور میندې پلرونه له داعش سره د خپلو اولادونو د یوځای کېدو خبرې پټې ساتي ځکه د پولیسو له څېړنو ویریږي. یو کس چې د خپل نوم له ښودلو ډډه کوي وایي دا د تونس په استخباراتي اداره کې مهم چارواکی دی خو په 2014 میلادي کال کې یې له یو ناڅرګند کس څخه په ټلیفون خبر ترلاسه کړ چې د ده زوی د سوریې په لازقیه کې د داعش په پلوۍ جګړه کې وژل شوی. د تونس د استخباراتو دا چارواکی چې نه غواړي اوس هم پرې خلک خبر شي وایي د ده زوی لومړی ترکیه او له هغه ځایه سوریې ته تللی و. دا یوازې نه دی، د استانبول د هوایي ډګر په وروستي برید کې د تونس د پوځ یو جنرال فاتح بایود چې پوځي ډاکټر و وژل شو. ویل کېږي چې نوموړی ترکیې ته د دې لپاره تللی و څو خپل زوی بیرته د داعش له وسلوالو راستون کړي. په راپور کې د یوې بلې تونسۍ مور رابعه عمر کیسه یاده شوې چې خپل زوی د تونسي خبریال لطیف په هغه مستند فلم کې لیدلی و چې نوموړي د سوریې په زندانونو کې د بندي تونسیانو په اړه جوړ کړی و. زهیر لطیف وایي دا مستند فلم تراغی مخکې چې په 2013 میلادي کال کې داعش د خلافت اعلان وکړي د سوریې په زندانونو کې د تونسي وسلوالو په اړه جوړ کړی وو او کله چې خپور شو ګڼو تونسي میاندو او پلرونو ورته ټلیفون وکړ چې که د سوریې په زندانونو کې د دوی بچیان لیدلی وي. نوموړي وروسته د شلو میاندو پلرونو سره د مشق ته یو سفر تنظیم کړ چې په دې کې رابعه عامر هم وه. دا 50 کلنه مور وای زوی لیبیا ته د کار په پلمت تللی و. بیا نه درک شو دی ګمان کوي چې مړ بوي. خو د لطیف په مستند فلم کې ولید چې ژوندۍ او سوریه کې بند دي. هغه چې د مشق ته د سفر پر مهال خپل زوی لیدلی و وای هغه ستړی و، وضعیت خنه و، ما ټوله هڅه وکړه خو هیڅ مې بدل نه کړی شول. خبریال زهیر لطیف په دې اړه چې ولې تونسي ځوانان له داعش سره یو ځای کېدو ته لیواله دي وایي ځکه چې دوی ته په خپل وطن کې داسې فرصت برابر نه شو.
خبریال
لطیف وایي د خدای شکر دی چې موږ له هسې وضعیت سره مخ نه شو چې په لیبیا کې د قذافي رژیم په وړاندې او ترې وروسته په سوریه کې رامنځته شو. زه په دې باور لرم چې ډېرو خلکو چې ولیدل زموږ له انقلاب لږ وروسته یو شمېر ځوانانو څنګه د قذافي رژیم خلاف جګړه وکړه دوی ورته مایل شول او فکر یې وکړ چې ولې موږ ته هم داسې یو فرصت برابر په ریپورت کې په تونس په ځانګړې توګه بن کردان کې غربت د خلکو تر ټولو لوی اندېښنه یاده شوې او یو له هغه سببونو ګڼل شوی چې سرګردانه تونسي ځوانانې په لیبیا، سوریا او عراق کې د داعش او نورو سختدریزو ډلو سره یو ځای کېدو ته اړ کړي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپله وکړي.
دوستانو مخکې مو د ازادي رادیو له یو خبریال افغان څخه رپورټ واخیسته چې نن ولسمشر په ارکی د اختر لمانځه وروسته یو شمیر چارواکو د غلط ورغلو خبریالانو ته خبرې کړې دي. د خبرې وسپای ته رسیدلی زموږ بل خبریال اجمل ترمان ارک ته ورغلی وو او په دغه مراسمو کې برخه اخیستې. همدا اوس سره د تلیفون په تماس کې دی. ترمان صاحب، د ارک د اختر په اړه او همدارنګ د ولسمشر د څرګندونو په اړه راته ووایي.
بله، ان سبو چې ډاکټر مونږ سره بیا مو د اختر مبارک تاسو او د ازادۍ رادیو ټول اوریدونکو ته اختر مبارکي وایم. او بلې ولسمشر د اختر د لمانځه تر راکولو وروسته سلام خانې تر هغه اول ته رسنیو ته او شمیر میلمنو ته خبرې وکړې. ولسمشر په خبرو کې د افغان امنیتي ارګانونو ستاینه وکړه، د افغان ځواکونو ستاینه وکړه چې په لومړی خط کې د افغانستان د خلکو د امنیت د پاره دوی دغه د اختر په شپې ورځو کې هم هلته دوی د افغانستان د خلکو د دفاع خاطر باندې پلاتی وي په سنګرونو کې. او دغه شان ولسمشر یو ځل بیا مخالفین او غوښتل چې د سور دروازې لاس دوه پر مخ پرانیستي دي او دوی کولی شي چې د پردۍ غلامۍ ځان خلاص کړي او د سور له پروسې سره یوځای شي. ولسمشر وویل چې جنګ د دوی غوښتنه نه ده بلکې جنګ تحمیل شوی دی پر دوی باندې، او دوی وویل چې د سولې لپاره دوی هره دروازه ټکولی ده او د سولې لپاره به هڅې وکړي. ولسمشر دغه شان په یووالي اتفاق او اتحاد باندې هم ټینګار وکړی او د افغانستان له خلکو یې وغوښتل چې دغه شان په یووالي سره د افغانستان ملي ګټو ته ژمن واوسي.
ډیر زیاته مننه ښاغلی تورمان په روانو خبرونو کې. بیا هم له تاسو اورو قدرمن دوستانو، زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د ازادۍ راډیو خبرونې هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ څپه 12:00 نه بیا اورېدلی شي. د ازادۍ راډیو خبري اله اجمل تورمان وو چې نن ارګ ته ورغلی وو او دغلته یې د ولسمشر اشرف غني د څرګندونو حال راکوه. اوس هم د مهمو خبرونو سرټکی. افغان ولسمشر د اختر په مناسبت په یو خبر کړی پیغام کې وزل بیا په دې ټینګار کړی چې د سولې وردا پر مخ خلاص دي چې سولې غواړي او هغه چې له سولې ډډه کوي واقف به ورته ګران پریوسی. د ایران ولسمشر د افغانستان له حکومت څخه بشپړ ملاتړ د ایران د دولت د پالیسۍ برخه بللې ده. نوموړي پرون له ولسمشر اشرف غني سره د کوچنی اختر په مناسبت په ټلیفوني خبرو کې دا څرګندونه کړي. د سعودي پاچا شمنه کړی چې د هغه پر ضد به ثوابي اقدامات وکړي چې د په وینا د هواد ځوانان به لار کوي. نو مولا د سرګندونو ورور سلاغه کوي چې سعودي کې د دوشنبه په مخام درې چاودنې وشوي ول د چاودنو د مسلمانانو په سپیڅلي خار مدینه منورې کې د نبوي جمعات پر ساتونکو و. ملګرو ملتونو ویلي ویشیه ملیشیا ډلې چې په فلوجه کې د عراق د پوځ ترڅنګ جګړه کې برخه اخیستي خی شاوخوا 900 ملکیان سړي ولکان برم تکړی وي او شاوخوا 50 وژلي. د عراق د کورنیو چارو وزیر وایي خپل استعفا د دې هیواد صدر اعظم ته وړاندې کړې ده. نوموړی په بغداد کې له خونړي برید وروسته استعفا ورکوي چې د 2003 کال راهیسې دغلته تر ټولو مرګونې چاودنې بلل کیږي. او د ایتالیا ساحلي ساتونکو وایي د سې شنبې په ورځ د مدیترانی د سیسلی په تنګ کې له وړو ربړي کښتیو او د لرګیو له یوې بیړۍ 3.5 زره کډوال شخورلي. دوستانو په همدې د خبري مطالبه برخه پای ته رسو. یو بار بیا د کوچنی اختر نیکمرغي او خوشحالي ټولو ته غواړو. ونیزو پروګرامونو ته راځو کور کلی او د ګوړي اچار واورو.
کور کلی جوړونکې فرشته مرسل.
درنو دوستانو ستړي مشي، هر وخت په تیرا د اختر لپاره ډیر مصرف، هغه هم هغه کورنۍ ته چې کمزور اقتصاد لري څنګه دی؟
شل 15 نفر یم، ولا کدا روزي خرڅم لرم. اختر خو یاره په اختر کې پرګاله.
د دوستانو کورته وخت نا وخت او بی خبره ورتک هم د کور خلک لستون دو سره مخ کوي.
زال بشه خیره کنه غرمه تیر کړ نه زما د بما کې غرمه بم پات شوې ته مازګر بنس.
قدر من اوریدونکو، اسراف لکه څنګه چې په اسلام کې معنی شوی په ورځني ژوند کې هم د اقتصادي ستونزو لوی لامل کېدلی شي. بیا د افغانستان غوندې ملک کې چې اکثره خلک ډېر عاید نه لري، هغوی دومره پیسې ګټي چې د ورځني ژوند ضروري شیان پرې واخلي، خو کله چې اختر یا کوم بل مناسبت وي دومره مصرف کوي چې بیا یې قرض په کلونو کلونو پاتې وي. موږ له داسې کسانو سره غږېدلی یو چې د روژې خرڅ او مصرف ته حیران دي. اختر ته خو اسی هم څه نشي برابرولی.
شل 15 نفر یم، ولا کدا روزی خرڅم لرم. اختر خو یاره په اختر کې پرګاله. میوه خو یاره ته وبال میوه خو نه ستمون ګډوډی نه رسیږي. میوه هم زار کې که زاړه کالی که نوی کالی کې ګرځي به. د اختر پر ورځ میوه غواړي، ښه کالی غواړي. قرضم څوک شي نه راکوي چې واخلم. چې قرض راکولی خو موږ هم پیسې وي، بیا به خدای پیدا کړی دی.
فقر او نیستي له نورو ستونزو سره سره له رواني پلوه هم غریب اولس ځپي. د کابل اوسنکی نجیب وایي چې سهار تر بیګا کله خو شپه تر سبا هم ګلدوزی کوي، خو بیا هم په اختر کې کورنۍ لګښتونه نشي پوره کولی.
زه کسب کار یم، مثال زه د ورځې 1500 یا 1400 کار کوم. دا ټول میاشت کې مثال زه 1000 2000 کار وکم، هغه یو دم د کور مصرف سی هغه نه بسیږي. یو کور ته ورسی مثال دسترخوان ته وګورې چې 40 رقم 10 رقم شیان پراته دي، چاریان پاتې سي چې دای د کومې خوا سره نیولې دي. یعنی ما چې حساب کړی دي 40000 15000 50000 زما څخه خامخا پر دا باندې ځي چې هغه مناسب یې کوم. نور خلکو غوندې چې پیسې هوایي ورته راځي هغه رقم یې برابر کې، خو هغه خو بیخي هر مصرف 50000 10000 دلته اوس موږ کلدوزی کو خلک ګورو چې د لاس غاړه رانیسي 15000 15000 یو غاړه رانیسي ته ودا دا شی پوره کم دا شی پوره کم دا شی پوره کم په دا ځای چې زه خوشاله سم اختر تیر کم هغه زه هغه باندې خفه کیږم.
دا هم شوی چې زینو کسانو پیسې قرض کړي، دومره خوراکي مواد یې اخیستي چې اضافه شوي، خراب شوي او بیا یې لرې غورځولي. د کارتینا اوسنکه جانان وای چې دا کار نو بیا بخیسم نه دی.
دا و چې میو کې مثال نه خودی ممیزی مثال بادام او پسته هم دا رقم ته کیک او کلچی جلبی دا شنه آماده کوي او نور تازه میو کې دا مغه موسم مطابق کم شی هغه آماده کوي. نو باز خلک دی غته وسنه کیږي هغه شی مصرفي ګمنه بیا اضافه سي بیجه مصرفي ګرمیم دا د ساتل ول نه یو بل اطراف منطقي دی موږ زیاته برق نه لرو خچالونه نه لرو چې دا په وساتل سي کوم وخت کې خرابې کې مجبور یې لري کې ایسته کې
د لوګر اوسیدونکو اجنقي په نظر پخترونو کې د ډیر مصرف پر ځای دی له بیوزلو کسانو سره مرسته وشي. په دې سره هم خدای خوشاله کیږي او هم غریب کسانو سره مرسته کیږي.
افغانستان په مجموع کې یو غریب هیواد دی، غریب وطن دی. نو له دې وجه نه دغه سیالیان شریکان دا خلک ډیر پریشانه کوي. د اخترونو مسلې دي یا فرزند فرشونه دي پردې دي، نو دوی همیشه په دې کې اسراف کوي. خلک ماته هر سړی وایي از مهمه ښکارا سم د اهمیت په سترګو ګوري، حتی چې په سود سره پیسې اخلي، خو خامخا دا سیالي شریکي کوي چې څومره ساده کې وي هغومره به موږ راحت کیو. چې څومره کار ساده ونیسي نو هغومره به بیا د نور خلک ورنځه کوي. پخوا به بس کلچې به وي او چای به بیا وروسته ورسره لږ زر نخود او ممیز پیدا سو، وروسته به اودام او پسته پیدا سو، وروسته بیا نور نو شیان پیدا سو. اوس نو وچه میوه او تازه میوه او څنګه قندار کې څو وخته موږ ژوند کړی، هلته بیا دا نوشابې او دې شربتونه او دې داشان دي څومره کیدی چې خپل د سرخنډه کې خلکو ته وښي چې زه خو دغه سی انسان یم. یعنې که یو فقیر مسکین وایي چې د ما کور کې بم لګېدلی دی، واړه یتیمان راته پاتې دي، سیاست راته پاتې دي، کونډې راته پاتې دي، نو هغه ته لسی له جبه راباسي. او کله چې دوی داسې د نومو نښانو سیالي جای راسي، دوی بیا ډېر په جګ سوی سره مصرفونه کوي.
درنو اوردونکو، د اختر ورځې خپلوانو او دوستانو سره د لیدلو ورځې دي. لکه څنګه چې موږ غواړو د خپلوانو کورونو ته ورشو، ورکره کینو، له حواله خبر شو، همداسې د کور خاوند هم غواړي چې خپل خپلوان وویني. نو که موږ ورته ناست یو، هغوی به څه ډول د خپلوانو کورونو ته ولاړ شي؟ د کاپیسا اوسنکی زمان وایي هغه میلمانه چې ډیر وخت کینی سخت زړه ورته پتنګ وي.
اول چې زه خپل کور کې مې طاقت نه کې زه د میلمه وزر چې شوی وای خپل کار څخه بایلار شم، خو مجبور مال ته ناسي که میلمه چې شو خدا او چې نشي مخ خپل وخت مزه کی دوستان چې مونږ ترازی مونږ به تل تلل شو. یو ته دا دوستان چې راغله مال ته ناسي زه ته کې ورته کې چای راوړم ته میوه راوړم ناسي یې مونږ وخت زای کی ودا رواجو نشته نو هغه د میلمه چې راغله مونږ ته ډوډۍ موري چای چرو نه ولا زما کالرم لار به شي خیر کنه غرمه تیر کړ نه زما دا به ما کې غرمه بم پات شوې ته مازګر بناسي.
لیو چا سره ډیر کیناستل او دیغه وخت ځای کول د اسلام له نظر هم سم کار نه دی. د کندوز اوسنکی غلام حضرت په دیاکله وای
کله چې صحابه رسول صلی الله علیه وسلم سره کیناستل نو بیا په ډیر وخت سره ناستو، نو بیا الله سبحانه و تعالی په قران کې آیت نازل ک رسول الله صلی الله علیه وسلم سره دونه مکی نه چې دیغه وخت ځای کی. نو دا غلطی چل چې وزل ارسم چا سره کینما هغه سره کینما کینما غدی بل دوست مو باسمنه کافی وخت پر سره کینما چې غته وخت ورکم چې هغه دوستانو سره کینی رابطه وکي تګ را تګ سره وکي دا یو پروګرام ځان سره وټه کی د اخسر لږی زه د تا په وځه پیګم چې زه تا سره کینم زه پیګم چې را ده دوغه نه وخت لري نور نه لري نو باسي زه خپل لارسم.
په تګ را تګ سره د خلکو منځ کې مینه زیاتیږي، خو دومره هم نه چې د کور خواند پوزیته راولي.
وای مینه په تلو راتلو زیاتیږي او کله راځه کله به زه درځم. مینه تګ را تګ د انسانانو لپاره دا ډیر خدای دې خاطر چې زمون د څه زیاتېږي زمون د زړونو مینه زیاتېږي. نو داسې هم نه چې مثال د خبرې موږ په اختر کې چا کره سبې نه ورشو او مالته صاحب کرارې پرتی ووی او تر مازدیګره پورې خلک هم د کار نه وباسو صاحب هغو ته مزاحمت هم وکړو څه نور خپلوان چې هغو کار راځي. داسې کورونه شته دی په کابل کې چې ځینې خلک خپل کور لري ځینې ګاونډي دي په کور کې پراته دي که نه یوه کوټه لري اوس دغه یوې کوټې والا سره باید موږ ډېر احتیاط وکړو. مثال دی یو څوک دوه کوټې لره دوه کوټو باندې هم رسېدګي نه کوي په دې چې خپلوان ایران دوستان زخته ډېر دي. نو بس ښه خبره داره چاته مزاحمت ونه کړو چېرته کرارې پرتی ونه وو خپله خوښي ورسره شریکه کړو او خپل د احترام مراتب ورته وړاندې کړو نور ته نه وځو لاړ شو.
هغه کسان چې رسمي دندې لري هغوی غواړي چې د اختر له رخصتي نه ډېره ګټه واخلي خو که مېلمانه ډېر وخت کینی ټول کارونه ګډوډ کیږي. د ننګرهار اوسیدونکي فیضي په باور که چیرې د وخت په قدر پوه شو بیا نه خپل وخت او نه هم د نورو ځای کوو.
افغانان میلمه دوسته دي خو ځینې کسان د میلمه دوستي نه دښمني دوستي ته سړی راغلي خصوصا د اختر ورځو کې زیات کسان دي چې یو اتاق ولري یا به دوه اتاق لري. ځینې میلمانه چې راشي هغه به ناست دي او نور ته به ځایم نه وي. که چیرته د اختر په ورځو کې دسی کسان چې فکر وکړي چې زم د اختر مبارکي لپاره باید دا هم فکر وکړي چې هغه هم دوستان لري چا کره به ځي څوک به نور ورته راځي. فقط چې لاړ شي سلام علیکم اختر مبارک شه دا نه چې شپې وړئ. نن هغه پرونی وخت نه ده. هغه وخت وزګارتیا وه کارونه کم وه. اول زیاتره د دولت کسان دي هغه درې ورځې وخت لري. په دې درې ورځو کې هغه غواړي چې ډېر کارونه نور ترسره کړي باید د هغه مزاحم باید نه شو.
په اختر کې د میلمه ډیر ناستای تر ټولو زیات میرمنې په عذابوي. ستاره یوسفزی وایي کله خو داسې هم کیږي چې د ډیرو او بې وخته میلمنو له وجې خپل عید ځای هم نشتللی.
داسې ورځې شوی چې مثلا ما کالی اغوستی ماشومان آماده شوي دي چې مثلا د خپلو نږدې دوستانو کره لاړه شو اما هغه ساعت ماته میلمانه راغلی دي او زه مجبوره شوم چې کینم هغوی ته پخلی وکړم. نو دغه تګ را زه پاتې شوی یم. نو بیا ورته ماشومان ډېر جګرخونه شوي ډېر زیاته نو هغه تر مازدیګر پورې به پاتې شوی او داسې کسان دي چې مثلا شپه هم تېره او داسې خلاص زړه ورسره نشي کېناستلی که نه دا زړه دې داسې یو نارامه یي چې ګوره هغه پروګرام چې ما ماشومان سره برابر کړی و چې مثلا د خاله کره یا د ماما کره یا د تره کره یې بوله او دوی د تګ نه پاتې شول.
درنو دوستانو لکه څنګه چې په خبرونه کې روښانه شوه د اختر ورځې د خوښۍ او خپلوانو سره د لیدلو ورځې دي. نو پکار ده چې خپله خوښي د بې ځایه لګښتونو له وجې په خوابدۍ بدله نه کړو. که موږ په قرض او پور د کور وسایل او خوراکي مواد برابروو نو روښانه خبره ده چې قرض بیرته غوښتل کیږي. که یې ادا نه کړو نو هم مو ځان او هم له چا مو چې پیسې اخیستي جګرخونه کړی به مو وي. له بلې خوا وخت نا وخت میلمه کیدل هم د کور خاوند له ستونزو سره مخ کوي. نو دومره میلمه کیدل پکار دي چې هم د دوستانو له احوال نه خبر شو او هم د هغوی وخت ضایع نه کړو.
چه چیا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای که آمده ام کل تنظیم های زور است جبریز به زور آمده ام و میفهمی که دخلو ایک درگت و کلو هم جنگ و جدارن
به اوز گوره در گوانده هیوات پاکستان و گوره چه مدام
و بایسی یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر
د دې لپاره چې په افغانستان کې مداخله تون شي
مسلې توازن بودجه تنهایی نیست که باید در تمام ولایت ها مساویانه پیش صدا شود.
ازادي په صفو کې در امواج ازادي خبرونه تاودا او تحلیلی بحثونه هر پنځشنبه د ماسپخیل دریو نتر پنځو بجو پوری له ازادي رادیو نه واورئ.
اچار اچار اچار
د چش اچار
د ګوړی اچار
جوړونکی ننګیار ناشنا
خوګوریدونکو سلام. د ښار د پیرکیو بازار پروژه کې هم خطو دوو ته په وای په پیرکی روژه نه ماتیږي خو یو نیم روژه خور بیا وایي چې پیرکی د ماشومانو لپاره پخوي لکه غله چارواکي چې د خپلو غلاګانو لپاره بانی کوي د خبرونې په پیل کې مو د میاشو او غماشو د سرتاسري اتحادیې لمشر بنبنګي سره مرکه درته کړې ده. بنبنګي له حکومت ډیر زیات خوشاله دی، دا چې ولې دغه دی په خپلې لده واوري.
د غماشو د سرتاسري اتحادیې مشره کلمړی ځان معرفي کې نو خوشاله بسو.
زه د غماشو د سرتاسري اتحادیې هغه مشر یم چې پرله پسې د 15 کاله دغه افتخار لرم.
نو ولې کوم بل غماشي ته اجازه نه ورکوي چې د څه مودې لپاره د اتحادیې مشر شي؟
دا ځکه چې ما ډېره تجربه پیدا کړې او بل دا چې نوي انتخابات هم نه دي شوي چې غوماشي بل مشر وټاکي، او زه باور لرم چې تر مرګه به په دغې څوکۍ ناست یم.
دا ولې؟
دا ځکه چې موږ هم لکه د دې هېواد د انسانانو غوندې چې هیڅکله هم خپل مقام او څوکۍ نه پرېږدي، له ترلاسه کړي مقام لاس نه اخلو.
که دې په یاد وي، موږ څو کاله پخوا هم مرکه درسره کړې وه، او هغه وخت دې د کار او خدمت ډېرې ودې کړې وې. آیا هغه مو ترسره کړې؟
ښه مې په یاد دي چې ډېر پخوا مې مرکه درسره کړې وه، او د خپلو غوماشو د ژوند ښه کولو لپاره مې د کار او خدمت وعدې کړې وې، چې له نیکه مرغه مې ټولې وعدې پوره کړې دي، او نن د یو سرلوړي غوماشې په حیث د تا په مخ کې بنګ بنګ کوم.
مثلا غوماشې څه مو کړې دي؟
د ټولو غټو او وړو میاشو او غوماشو لپاره مو د خلکو د چیچلو او وینې زبیښلو بلا ډېر سیمینارونه، کورسونه او ورکشاپونه جوړ کړي دي. د وړو اتحادیو سیستم مو رامنځته کړی، او د کابل سیند له ډنډونو څخه مو د ښې ګټې اخیستنې کارونه پر مخ بولي دي.
په لومړۍ مرکه کې مو له شروالي نه ډېره خوښي ښودلې وه چې د تاسې لپاره یې د ژوند ښه امکانات برابر کړي دي، او ډېر ښه اوربند مو ورسره کړی دی. اوس حالات څه ډول دي؟
اوس حالات له پخوا نه هم ښه دي، ځکه ښاروالي ښاروال نه لري او کارونه یې سرپرست پر مخ بیایي، نو ځکه د موږ حال ډېر ښه دی.
ولې؟
ځکه چې سرپرستان ډېر د خپلو جیبونو په غم کې وي، او کار ته یې توجه کمه وي، ځکه ګمان کوي چې د څو ورځو میلمه دی، نو څه ته ځان په عذاب کې.
نو د غماشو د اتحادیې مشره، نو په دې حساب له شروالۍ نه خوشحاله یې؟
ډېر زیات ترې خوشحاله یو، ځکه نه له موږ سره کار لري او نه مو د اوسېدو له چاپېریال سره، لا چې د کوم امکاناتو برابرولو مرسته راسره کوي.
بل چا نه ډېر خوشحاله یې؟
د ښار جوړولو له وزارت نه، د صحت عامې له وزارت نه، د محیط زیست له ادارې نه، د حکومت له دواړو سرونو نه، او کله حق منکر نه شم نو له ټولو خلکو نه خوشحاله یو، ځکه چې هیچا هم موږ ته مزاحمت نه دی کړی او نه د مزاحمت فکر لري.
نو داسې ښکاري چې اوسني ټولنیز او حکومتي شرایط د تاسې لپاره ډېر ګټور دي.
موږ میاشې او غوماشې او آن مچان هم ډېر ارامه خوشحاله واسوده یو، نه څوک کار راسره لري او نه هم غرض. چیرته چې زو تلای شو او چیرته چې کینو کیناستی شو. د ښار د ویالو ولاړې اوبه، د سین مردار ډنډونه، او د کثافاتو نمجن او غوړ ډیرانونه د موږ لپاره د آب حیات کار ورکوي، پوه شوې؟
نو د تا له خبرو ښکاري چې د دې ځای انسانان دښمني نه درسره کوي، خو تاسې بیا هم چیچی او په ناروغۍ اخته کوئ.
خو چیچل د موږ فطرت او مجبوریت دی، دا کار د موږ دښمني مه ګڼئ. د انسانانو د وینې زبیښل د موږ د ژوندي پاتې کېدو په معنا دي، نو موږ دغه کار د مینې او محبت له مخې کوو.
که په پای کې کوم پیغام لرئ وړاندې کولی شئ؟
زه له ښاروالۍ، د صحت عامې له وزارت، د ښار جوړولو له وزارت او د محیط زیست له محترمې ادارې نه مننه کوم، د هغوی له مامورینو مننه کوم او پرې ویاړم. موږ د دوی د مهربانۍ له امله خوښ، مست او تازه یو. نو حق لري چې ووایم ژوندي دې وي دوی ټول، او زه درنه نور لاړم.
والے
زکچے
والے پروژہ کی ہر سے گرانی گی
زکچے پلورون کے او سوداگران ہمدا د گٹی میاش بولی
والے شپا اور زوانان پ موبائلونو کی مصروفی
ځکه چې موبایل لکه د لیلامیو بازار ځوانان د خپل خوخي توکي پکې لټوي
ولی مظاهره چانو د تورخم جنگ ته ورونه دنګل
ځکه چې مظاهره چان د سر ساتلو لپاره مظاهره کوي
ولی ټول خلک له چارواکیو شکایتونه کوي
ځکه چې چارواکي کار نه ورته کوي وایي که کار وکړو بیا بل نظر شو
اوس نو مونږ فیسبوک هم داسې مسخره کړ لکه دا نور شایان. د فیسبوک له یو بل ډول کارولو مو خبرو.
موری څنګه شو؟
زره می در باندې زوی دی پیدا سه.
خیر وسی موری، مبارک دی وی درته. زه یو ځل ورزم چې څو دانې عکسونه یې واخلم.
و دریګه تر اوسه یې لا سترګې نه دي خلاصې کړې، تر اوسه مو لا مینځلی هم نه دی.
پروا نه کوي، د ما هم داسې په کار دی. په همدغه حالت کې چې عکسونه واخلم نو ملګري به مې ډېر خوښ کړي.
د ملګرو لپاره یې عکسونه اخلي؟
هو، د فیسبوک لپاره یې اخلم. د فیسبوک ملګری به مې ډېر خوشحاله شي.
چې دومره شاله یې نو راځه، خو که دې سبا ته اخیستی وای.
مور هم دا اوس خوند کوي. تر اوسه چار دغسې د پټو سترګو د ماشوم عکسونه فیسبوک ته نه دي چک کړي.
و انجلۍ، ته دا ماشوم را دې خوا کړه.
ولې، د څه دپاره؟
میړه دی عکسونه اخلي.
د فیسبوک لپاره یې عکسونه اخلم.
تر اوسه یې کله سترګې خلاصې کړي؟
همداسې ښه دی، ته دا خوا مخ را واړوه دغسې. اخوای که آفرین، او سی چکه دغسی زبستی. نور به سبا دا بیا واخلم. ننم دخه فیسبوک تا ورکم چی ملگری می خوشحاله شی.
علاکه نن خود خاک سونه فیسبوک تا چکری و
مبارکی دیم را نکره، زوی ما پیدا شو.
داد سو وایه، اوس خو ما گوختل چی تسلیت در تا وایه ما. زکه چی مو گمان که و چی زوی دیل پیدا که دو روستا مشروع ده.
داد سو وایه،
ریشتیا وایه هم. طول ملگرو دیم دا گمان کرده ده. او جینو خو دیر کنزاویم در تا لیکلی دی.
ولی؟
ده دیل پارا چی وایی پیدا شوی نوی بیای اکسونه پا فیسبوک یا چولی وی.
ما ویل ملگری به می خوشحاله شي، او دوی کنزل را ته کړی دي.
خالقه ملامت نه دي. ابل اور زیړګل د مردار خری عکس اچولای وو، او لاندې ورته لیکلی وو چې ګران خری می د ژوند په نیمه لار کې پرې خوتلم.
رښتیا وایي، لکه سانډا خان چې د خپل سپی عکس اچولای وو، او لاندې ته لیکلی وو چې د بدو عادتونو له امله می د تل لپاره له کوره وشاړه.
یو ځل خان میر هم د خپل ډیران عکس اچولای وو، او لاندې لیکلی وو د موږ د ولایت تر ټولو لوی ډیران.
معروف هم د خپل زوی عکس اچولای وو، او ورته لیکلی وو چې ځوان نن په ایسکریم مرور دی، او دلو چې د خپلې وړې لور عکس اچولای وو، او لاندې بیا ته لیکلی وو چې غوټۍ د عایشه ګل اکت کړی.
نو چې داسې ده، ژر لاړ سه او د خپل زوی عکسونه دې ډیلیټ کړه، که نه دومره کنځاوې به واورې چې زړه به دې له زویه بد شي.
همدا اوس زه مورې لټوم یې. خدای دې پرته له فیسبوک راته ښه سړی کړي.
پراونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکی و صادق سپینغر، برای افغانپور، نقیب الله لاروی، سپوږمۍ، مسکا احساس او زه حسین حکمت. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 411، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 4.
We'll be right back. لوګتو پزور سپوهيږي ابي پزي